سلامونه، احمد شیبریم. دوی بچیش پی دا ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې دا ازادی سپو کې پروګرام درو. مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړم، خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چنن خبر کړ ویل دي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبان حکومت رسنۍ او خبريالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې ویل شوی دي چې په 2023 کال کې دوی د خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې لښ تر لښ 138 پیښې ثبت کړي دي، چې په دې کې د یو خبريال وشل کېدل او د 900 نورو خبريالانو د ټپي کېدو او د 80 خبريالانو د بند کېدو پیښې شامل دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دي چې د 2022 کال په پرتله د سرغړونو د پیښې یو څه کمی دي. وړم کال د سرغړونو 216 پیښې ثبت شوې وې. په دې کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دي چې د طالبانو د حکومت چارواکي له رسنیو سره ډېرې کمې مرکې کوي او رسمي ویندویانې د جدي او ژورو پوښتنو له ځواب ورکولو ډډه کوي. د تیر یو کال په ترڅ کې د طالبانو ویندویانو د ازادي راډیو د خبريالانو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي. په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د لسکونو کورونو د جوړولو د بشپړېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان محلي رسنیو پرون د طالبانو د حکومت په وینا راپور ورکړ چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 30 کورونو جوړول بشپړ شول او د 40 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی. راپورونه وایي د هرات د زندجان، انجیل، رباط، سنګیا او ګلران ولسوالیو په څه باندې لسو کلیو کې د کورونو جوړولو بهیر روان دی. په همدې حال کې د اسلامي ریف بنسټ د افغانستان څنګه هم پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالۍ په غار موشک لیکي د دوه ویاوی جاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې چمتو کړای شوي کورونه دي ژر ور وسپارل شي، ځکه زیات کسان لا هم په دې سړه هوا کې تر خپلو خیمو لاندې ژوند کوي. د افغانستان او متحد عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی شلو وره رسمي نړیواله مسابقه کوي. دا له اماراتو سره د دریو شلو وره مسابقو لومړی هغه چې نن جمعه د کابل پر وخت د ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. د افغانستان او متحد عرب اماراتو دویمه شلو وره مسابقه را روانه یکشنبه او دریمه د سه‌شنبه پورې کیږي. د میزان په نوم د ایران د قضایي قوې مربوط خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ایران څلور تنه تخریب کاران چې د اسرائیل د موساد استخباراتي سازمان مربوط و اعدام کړل. دوی اونۍ مخکې د ایران رسمي خبری آژانس هرنا ویلي وو چې د موساد یو مامور په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې اعدام شوی دی، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه وو ورکړي او نه یې هم د دې کس نوم اخیستی وو. ایرانی چارواکي ډېر کله بهرنیان د ایران په چارو کې په مداخلې تورنوي او د دوی د محاکمې هم شفافې نه وي. اوکراین چارواکي وایي روسیا د اوکراین په بیلابیلو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین هوایي مدافع هم فعاله وو او په پلازمینه کیف، لفیف او یو شمېر نورو ښارونو کې تیر شپه ونن سهار وختي ډزې اورېدل کېدې. د اوکراین سردی اعظم دینیس شمیحال وویل چې دا ډېر پراخ بریدونه دي چې مهم تاسیسات یې په نقشه کړي دي. نن سهار د هوایي بریدونو له امله د خطر زنګونه تقریبا په ټول اوکراین کې وهل شوي دي او پوځیانو له خلکو وغوښتل چې ځانونه پناه کړي. د دې بریدونو له امله تر اوسه د اوکراین له مختلفو سیمو د تلفاتو او ورانیو راپورونه نه دي ورکړل شوي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د طالبانو د حکومت د کورنی تګلارې او بهرنی روابطو په اړه بحث لرو. د 2023 کال وروستۍ اونۍ ده. په تیر یو کال کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت تګلارې څرنګه وه؟ له ملګرو ملتو سره د طالبانو روابط د 2023 کال په اوږدو تاو د پاتې نشول. ملګرو ملتو د کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړه او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه. د امریکا له متحده ایالاتونو سره هم د وړم کال په څیر روابط ساړه پاتې شول. له اروپایي ټولنې سره له دې اړخه اړیکې تاوده شول چې دغه اتحادیې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي، خو سیاسي روابط یې ساړه دي. له اقتصادي پلوه نړیوال بانک ورلم خدا سې وړاندوینه کړې وه چې په 2023 کال کې به د افغانستان اقتصاد په خپل حال پاتې شي. یعنی وده به و نکړي. د دې نړیوال مؤسسه په باور په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره د افغانستان اقتصاد 15% کې زیانمن شو. په کور دننه یو عمده ستونزه د نجونو او میرمنو د حقونو ده. دا هغه مشکل دی چې د ډیرو په باور د طالبانو د حکومت د پرسمت پیشندلو مخه نیولې ده. دې مسلې د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان پر اقتصاد هم منفي تاثیر کړی دی. د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت په کور دننه تګلاره داسې ده چې له نورو افغانانو سره په مهمو موضوعاتو کې ښکېلتیا کمزورې ده، خصوصا په سیاسي اجتماعي برخو کې. مثلا که چیرته دوی د خپلې بریا ورځ لمانځي، یوازې دوی په خپله پکې راغونډي شي. که دوی یوه تاریخي ورځ لمانځي، بیا هم په خپله پکې ناست وي. په حکومت کې هم هغه څوکۍ چې له بهره یې نور لیدلی شي، هغه یې خپلو خلکو ته سپارلې دي، چې ښایي همدا علت وي چې نړیوال حتی د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره دی، د اقتصادي چارو کتونکی تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی په دې بحث کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته ښه راغلی. لومړی به له ښاغلي سادات څخه واورو. سادات صاحب، له سیاسي اړخه تاسو په تیر یوه کال کې د طالبانو تګلاره څرنګه ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو ګډون کوونکو میلمنو ته او پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان اوسنی حالت او یا د سیاسي حالت داسې باید وڅېړو چې یو کور کې دننه د په اصطلاح دی او یو بهرنی. په دننه هیواد کې له بده مرغه په سیاسي اړخ کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري، تر ټولو د مخه د دغه نظام حاکم نظام مشروعیت مسله مطرح کی، چې د ولس له ادرسه دوی مشروعیت لا تر اوسه څنګه چې لازمه ده نه دي ترلاسه کړي. د هغه تر څنګ یو حکومت یا یو نظام چې اساسي قانون ونه لري او د هغه پر رڼا ولس ته او نړۍ ته جوته نه وي چې دا لنډمهاله او اوږدمهاله د اړیکې څنګه دي، دا بیا بله ستونزه ده. دا تر څنګ بل ستونزه دا ده چې دغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ دا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نه په کمېدو. او یو مسلکي نظام تمه چې ولس لري او ولس وشي کولی ځان په کې وویني، داسې یو اثر لا تر اوسه نه لیدل کېږي، سره چې دوی ښایي بعض ځایونو کې چې نوې تقرریګانې شوي دي په ټیټه کچه، البته د مدیر نه لاندې، خو ځکه د مدیر نه تر وزیره پورې دوی بیا په خپله دي چې هر چېرته دي. لکه څنګه چې تاسو خپل په راپور کې هم ویلي، یعنی هر هغه د افغانستان یو ملي ورځ یا یو جشن چې وي، د دوی د خپل نه بغیر تاسو عام ولس نه وینئ چې په دې خوشحالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي بیرغ سره مخالفتونه د دوی او د ولس ترمنځ یو ډول کرکه رامنځته کړې ده، چې دوی د افغانستان تاریخ او ملي بیرغ سره مثلا دا ستونزه شته. تر ټولو بیا غټه اومده بل ستونزه دا ده چې د هیواد نیمایي قشر، نیمایي بدنه فلج ده، چې هغه ته موږ خویندې، لورګانې او میندې دي، چې هغو دپاره تعلیم، کار، شرایط بالکل، چې بیا دغه ټول د دې لامل کېږي چې نړیوال هم ګوري چې ولس درنه ناراضه ده. هغه ته چې ولس درنه غواړي هغه نه کېږي، یوازې په دغه چې تا امنیت تامین کړی او د دې امنیت دا ستا مسؤلیت دی چې په هغه تېر وخت کې ته خپله یو د هغې لاملونو نه وي چې تا امنیت خرابه کړې وه، اوس چې جګړه نشته دا ستا مسؤلیت دی. لاکن نړیوالو سره، ګاونډ سره روابط جوړولو په خاطر بیا نړیوال قانون شتون لري. بیا د نړیوال قانونو مطابق لکه څنګه چې نور شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه تړون لري، مګر هم یو د جمع نه یو چې باید د هغې مطابق ځان جوړ کړو.
مننه سادات صاحب، مننه. د شهاب صاحب نظر به هم پلنډ واخلم. شهاب صاحب، له سیاسي اړخه تاسو ته د طالبانو روابط له نړۍ سره او په کور دننه څرنګه ښکاري په 2023 کال کې؟
سلامونه او درناوی شیبر صاحب تاسو درنو مېلمنو ټول اوریدونکو ته. لموږ سره بعد یو تل یا یو ترازو موجود وي چې دغه په اساس باندې د طالبانو د اوسنی حکومت دغه اعمال په تیر یو کال یا تیر دوه کلونو کې پیارزیابی کو. د دې لپاره د داخلي سیاست په برخه کې موږ د اقتصادي ثبات فاکتورونه وځ کولای شو، ټولنیز هوساینه وځ کولای شو، زیربنا او پرمختګ وځ کولای شو، امنیت او د قانون تطبیق وځ کولای شو، او د ته ورته سیاسي ثبات او د خلکو ټولنیز او فرهنګي مسائل. زه فکر کوم چې په دغه تازو باندې د طالبانو د حکومت د یو کال دغه اعمال وتلل شي، نو په ډیرو ځایونو کې به هغه موازنه پوره نشي کړلای. حکومتونه اړتیا لري چې د اقتصادي ثبات لپاره اوږدمهاله او منځمهاله او لږمهاله ستراتیژي او پالیسۍ ولري. دا پالیسۍ باید د خلکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شي، جوړ شي، او د تطبیق مراحل هم خلکو توازی او هغه لارې چې دوی ور باندې تطبیقي هغه هم له خلکو سره شریک شي. موخ په تیر یو کال کې د کومې لویې ستراتیژۍ یا پالیسۍ کومه بیلګه ما شخصا نه ده لیدلې. زه د یو افغان په توګه کوایم چې ښه د افغانستان راتلونکی زه دوه کاله وروسته څنګه وینم، پنځه کاله وروسته څنګه وینم. له ما سره یو روډما پیاده لارې یو نقشه نشته. د ټولنیز هوساینې په برخه کې تاسو به د ایم ایس ایف یا د بی پولو ډاکټرانو راپور اوریدلی او د تورته د ځینې نورو نړیوالو نهادونو چې په غیبه باندې طالبان حساب نه کوي او د دوی د روغتیا د عام روغتیا د سرپرست وزیر خبره و چې ګواکې دا راپورونه ناسم دي. هغه ویلي چې په روغتیایي سکتور د افغانستان کاملا مستونزو سره مخ دی، هم د مسلکي پرسونل له امله او هم د مالی منابعو له امله. نو دا د خلکو په ورځنی ژوند باندې ډیر زیات تاثیر لري. له خوونې او روزنې وروسته د روغتیا سکتور چې ډیر مهم دی، متاسفانه په یو کال کې مشخص شان نه ورته لرو. د زیربنا په برخه کې موږ د قشتېپې پروژه لرو یا هم ځینې کوچنۍ پروژې چې اوس اعلان شوې دي، ولې له قشتېپې پرته قشتېپه باید وستایل شي. دا ښه ګام دی د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره، د کرنیز حتی انقلاب لپاره یو ستر فاکتور دی. ولې پرته له قشتېپې نور څه لرو؟ یعنی یوازې قشتېپه خو د شلو دیرشو کلونو لپاره د یوې پروژې په توګه ځوابدهي نه ده چې په موږ په هغې اکتفا وکړو چې موږ د دغه زیربنا د هیواد لپاره چې ضرور د داور باندې تکمیل کو. د قانون پلي کولو په برخه کې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، موږ متاسفانه تر اوسه یو قانون نه لرو. دغه کوم کړنې چې تر سره کیږي د اسلامي قانون په نوم باندې، ولې اسلامي قانون د خپل شرح لپاره فقه لري او دغه د خطوزه وضاحت لپاره مقرره باید موجوده، دغه لپاره باید نور طرز عملونه موجوده. دوا کاله یا دو نیم کاله زه فکر کوم چې کافی فرصت ته چې افغانستان باید د یو اساسي قانون تکتم شوی وای، او د هغه قانون پرانا کې بیا نور فرعي قوانین چې د اسلام د مبین دین پرانا کې باید ټول جوړی چې په خوا هم وو. زه فکر نه کوم چې په خوا د افغانستان
ماننه شابسر ماننه ماننه بیا هم د موضوع تر اوسه کې تاسو صادق صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو له اقتصادي اړخه چې صادق صاحب هم ځینې اشاره درلودې او تاسو هم تلاش صاحب د اقتصادي چارو کتون کړي او دوی په افغانستان کې دي، له دوی به وورو تلاش صاحب تاسو څنګه ارزوي د طالبان اقتصادي پالیسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، د بحث ګډونوالو ته، او همدارنګه د ټول رادیو ټول کارکونکو ته د زړه د کومې احترام او درناوی وړاندې کوم.
مننه
شي برسه مبارک مخکې له دې چې تاسو بحث ترایسته د ځینې کسان باید په ډیرو غټو غټو کتابخانو کې کینو او د کتابونو په ولولو، په دې خاطر چې دا تھیوري سم خلق دي. هغه کسان په حکومت ولی کې کامیاب، بریالي او پیاوړي دي چې د تھیوري د تھیوري له برخې څخه راوځي د عمل برخې ته. حکومتداري په عمل کېږي، حکومتداري په تغییر کېږي، په حکومتداري په معیارونو باندې څرخیږي، نه په تھیوري سنو باندې. دا تھیوري سنان ناکام خلک وسو بولم، او د دوی وظایف باید غټو غټو کتابخانو وجدو وجدو کتابخانو کې وي. دوم بس راتم اقتصاد چې دا مسلک د درس هم ورکوم او مصروف هم کې، او تقریبا زیات وخت مو هم څېړنې تحقیقات کو. کچته موږ د افغانستان اقتصاد ګورو، واقعا اثر کم چې تازه کی جاره کم اقتصاد ده، اما العامل څه دی؟ دا اقتصاد چې موږ ته قضا لرو دا ولې دې ته نه رسیږي؟ څوک سره چې غواړي او کوم دلایلو څومره شرایط ورته مساعد او څنګه کولای شو چې دغه هو حق موارد ته چې د موږ په استقلالیت پوری زیات پټر کې نیوي هغه تعامل کو او جانبه معاملې ته ورداخل. زه به یو مثال تاسو ته د ډیر نظام په تیر نظام کې د خوراک نړیوال سازمان ته افغانستان کې کار کوي حدود 1.1 میلیارد ډالر سرمایه گذاري د افغانستان په زراعت باندې وسله. ولې د خوړو اقتصاد د خوړو سازمان غوښتل چې په افغانستان کې لک قندوز، بغلان، سمنګان، جلال آباد او خوست په دې هواد په دې ولایت کې د زراعت میکانیزه کړي. حکومت به چیرې او هلي او پوزلونه پلانونه برنامه دا به ټول د دې په میز ورته واچو چې موږ غواړو په زراعت کې پانګونه وکړو. د راپور تاسو ول شذو ته په دغه برنامه باندې فوټبال او والیبال ورشوای. تاسو فکر وکړئ د موږ اقتصاد په دا رقم استقلالیت چیرې دي او د راتلونکو نسل د تاموش باید څه ځواب ورکړو او د موږ استقلالیت تر کومه حده پورې محدود شوی دی. دومره پیسې چې افغانستان تراغلې
تلرسه محترم کداغه وست تراشو تلرسه په دې شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر راغلل او تر ټولو ډیر مرستې د امریکا متحده ایالاتونو کړې دي چې د سیګار راپورونه څوک ولولې ډیر واضح دا وایي چې څومره پیسې غلا شوې دي او څومره کم کار شوې ده. لشتر رجا یو سلو شل میلیارډ ډالر یوازې د افغانستان د په افغانستان باندې لګیدل دي غلا نظامی او د اړخونو نه پرته. تلرسه په تیر یو کال کې له اقتصادي پلوه کپلندو تاسو دا توضیح کوي چې د طالبانو پالیسی څنګه ده؟
د طالبانو پالیسی نسبت مالی منابع وته زه ډیر خوندوره بولم په څو دلایلو. اول د موش کرنسی یا پولیسه بات یا د پیسو سبات د بهرنوی اثر او پوران د هیڅ کنه سو هیڅ وخت ډالر د جمهوریت د وخت څخه او د امارات په وخت کې لدی حالات څخه لوړ نسو. اولیتو کې لکه وړي وړه ګورا تیل او داسې نور موارد کوم نرخونه چې په جمهوریت کې درلودل 2-3% پورې راټیټ شوی دا اوس د افغانستان په بازارونو کې معاملې کیږي. د افغانستان د افغانستان بانک زخایر هغه پیسي چې د بهر څخه راځي یو مقدار زیات زدي د افغانستان بانک زخایر ته ورسی. په دا خاطر چې د موږ تاسې ملي سرمایه یو 10 میلیارډ ډالر د خصوصي سکتور او د دولتي سکتور په امریکا کې څنګه سوي د یو مقدار سیویس ته انتقال سوي دی غوښته سرمایه هم نه معلوم. بل خبر مالیات په ډیره پاکه توګه شفافه توګه ټولیږي او د افغانستان ملي بودیجه ته ملي بودیجه مو په تیر کال کې د تاریخ په اوږدو کې هغه خالصه بودیجه د افغانستان د عوایدو څخه فراغلې ده. هیڅ نو بهرنۍ مرست او همکاري امر سره لیدل کیږي په دې معنی چې هم د اسلامي امارات دسګاه ویتامین سوالا چې حدود 1 میلیون کسان کار کوي او همدارنګه وړې پروژې په تدقیق سولې همدارنګه غټې پروژې تدقیقات روان دي او د نورو په غټو سیمو پروژو د لپاره لا خبرې روانې دي. امریکا اقتصادي او بانکي
ازیرات وزکړی دي متصفانه چې د اقتصادي ډګر لږ متاثر شوی. مننه تلرسب د برخه ته بیا هم راشو. شهاب سب د تلرسب سرګندونې مو واوري دي ک تاسو نظر واخلم تاسو یوازې قشتې پی ته اشاره وکړه مخکې
خبره داسته جناب شهبر صاحب چې حکومتونه د هغه دندو او مسولیتونو یو لیست لري او د هغه مطابق باید روان اوسيږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات خوشباوري ورکول او د غستاین او د مده او د شانو تجربه په جمهوریت کې وشو او متاسفانه چې ناکامه و. زما غوښتنه به له هغه کسانو چې حد اقل په علمي برخو کې کار کوي دای چې هغه سالم نظریات وړاندې کړي او د نقد په شکل باندې په ډیر جرأت سره اوسنیو حاکمانو ته ورسی یغوی په افغانستان حاکمیت لري او دا د افغانانو په توګه زموږ حق دی چې یغوی ته سالم نظریات ورکو او دغه په ډیر مدغو سره به فکر کوم چې موږ څه ترلاسه نه کړو. خبره د اقتصادي ثبات شو د خلکو غوښتنې چې دا همیشه ثابت دي دا تریریږي. دوه کاله وړاندې د افغانستان د خلکو تر ټولو اساسي غوښتنه دا وه چې جګړه ودرېږي، مرګ ژوبله ودرېږي، وینه ودرېږي. دا شی وشول، اما اوس د خلکو غوښتنه نورې دي. هغه وایي ما ته صحیح خدمات را ورسوه، ما ته تعلیم را ورسوه، ما ته د زیربنا پرمختګ وښیه، ما ته زیربنا را جوړه کړه. دغه غوښتنې په همیشه شکل باندې همدغسې مخته ځي. یوازې هغه غوښتنه چې جګړه ودرېده او سوله راغله او امنیت راغی دا د یو وخت او د یو زمان مسله وه، دا پای ته ورسېده. دا ډېره ښه خبره ده او په دې باندې باید افغانان ټول خوشحاله اوسېږي. ولې نور مسایل چې هغه ما یادونه وکړه هغې ته باید پاملرنه وشي.
مننه شاب صاحب.
سیاسي په بخښنه سره فقط د پالیسۍ په برخه کې زه غواړم یادونه وکړم، موږ د یوې مشخصې تګلارې په توګه هیڅ داسې کرښې نه لرو چې هغه د موږ د بهرنۍ پالیسۍ په توګه یو چاته تعریف کړلی شو. دنیا په تیوري ولاړه ده، دنیا په تیوري چلیږي او دنیا د همدغو تیوریو نتیجه ده. تاسو د حکومتونو په دنیا کې ګورئ چې حاکمیت کوي، که ډیموکراتیک نظامونه دي، که استبدادي نظامونه دي، که اسلامي نظامونه دي، که شرعي نظامونه دي، که پاچاهي نظامونه دي، دا ټول یو نظریه، یو اساس او یو بیس لري. یو حکومت له یو اساس او یو بیس او یو قاعده نه پرته نشي چلیدلی. نو زما باور دا دی چې دغه نظریات باید د طالبانو له حکومت سره په ډېر خلاص زړه باندې شریک شي او د افغانستان د ثبات لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه شاب صاحب. له وی خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو او د بهرنی پالیسی مسلې ته راګرځو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي په سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه دلته بحث لرو. میلمانه مودي سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. سادات صاحب، د بهرنۍ تګلارې په برخه کې تاسو نظر کپلند واخلم، د طالبانو بهرنۍ تګلارې څنګه ده په 2023 کال کې؟ البته وباش مهرباني
نظر من شهاب صاحب، نظر 2023 ته په 2023 کې موږ د دې شاهدان یو چې ځنی لاسراوړنی د تعاملات په بڼه شي ویدي چې د نن کار نشو کولای او دا مثبت قدمونه دي. لکن څنګه دا ده چې بیا هم نړیوال نه دی په دې قانې شوی یا نه قانې کیږي چې لاملونه بیا هم هغه ستونزې دي چې په هیواد کې دننه موجود دي. کم په اصطلاح د معلمینو هغه خبره چې خارجي کارونه ډېر پراته دي مخې ته او هغه نه دي تکمیل شوي یا ورته نه دي رسیدلي. د هغې وجه نه نړیوال اړیکو کې هم ستونزې را ولاړې شوې دي او هغه فضا چې باید جوړه شوې وای د افغانستان د واکمنانو ترمنځ او د نړیوالو او د سیمې هیوادونو دا لا تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې ده. په دې کې شک نشته چې نړیوال هم خپل اهداف لري او افغان حکومت یا حاکمان هم باید د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا خپل تعاملات وکړي او دا په پام کې ولري چې د افغانستان ملي ګټې څوک تر پښو لاندې نه کړي د خپل د اهدافو لپاره. یا د سیاسي اهداف لپاره دا ضروری ده چې د نړیوال قوانینو پر رڼا کې د افغانستان اساسي قانون یو ځل په اصطلاح را څرګند شي او تر ټولو د مخه بیا تکرار وایم چې هغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ د دې د ورکولو یا کمولو لپاره باید هڅې پیل شي او دا باید عملا وښودل شي، یوازې په لفظ نه کېږي چې په لفظ باندې ووایو. او تر ټولو بل غټه ستونزه دا ده چې دا یوازې دغه گاونډ پی اپ د 14 یا 14 یا ولس هیوادونو سره چې په اصطلاح دا معاملات شوي، یعنی یو حمله تر اوسه پولې دوی کې په دې هغه نه شول، نه اسلامي هیوادونو کې او نه غیر اسلامي هیوادونو کې چې څوک دوی په رسمیت وپیژني. په دې مجبوري ورځ نه تعاملات شروع دي او وجه دا ده چې هغه اعتماد پیدا نشته.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او نړیوال باید قانع شي دا سیاست په خپل تلار سبغه په عربي کې چورته وای چې سیاست خدا ده، یعنی فریب د پاینې وخت کې. نو دغه روابط چې نه دي جوړ شوی، د دې سبب شوی دی چې افغانستان له سویفت نه بهر شي په اقتصادي حساب باندې. تلار سب څنګه د دې لپاره باید څه حد وشي چې لشتر لشه د افغانستان بانکونو ته له بهره پیسې په قانوني شکل انتقال شي؟
والته برای سم د مخکې ورور زواب ته د تیوریسن په اړه باید نه وو یم نه په ساده الفاظو باندې، البته په دې الفاظو باندې په دا خاطر یادونه لازمه ده چې د افغانستان د خلکو تعلیمي کچه ټیټه ده او ظرفیت د دې بس زه فکر کوم چې علمي ته یو وخت وو د دې په نوې هغه فریکونسي د راډیو هغه بیا چینچوي ګوري. تیوریسن هغه خلک دي چې په عامه اصطلاح د افغانستان له غرونو څخه غوښې جوړې کړي او له دریابونو څخه شروع جوړ کړي، ریزلټ یا نتیجه یې صفر وي. نو دا خلک ناکامه خلک دي او تیرو شلو کلونو ثابت کړل دا کسان نه حکومتوالي کوي شي، نه د حکومتوالي په طریقه پوهېږي او نه د خلکو اعتماد رامنځته کولی شي او نه یو مثبت تغیر راوستلی شي. خو مطلقا ناکونه یم نسبتا اکثرا د دوی تیوریانې، د دوی مثلا بحثونه، د دوی پالیسیانې، د دوی تطبیقات هغه د حقیقتونو څخه ډېر لرې وي. په دا خاطر چې موږ د تیرو حکومت ډېر قوي چارواکي ولیدل چې د بهر څخه راغلي وو او په ډېرو غټو ظرفیتونو باندې بحث کوی، بالاخره نتیجه د کار ته بچ راغله د یو کال دوو کالو په
تیریدو. تلارسه محترم دلته
واجر نشوي ورکولای.
تلارسه وبخشه د اساسو چې فرزن کله چې په یو برخه کې یو څوک ناکامه شوی وي، دا په هیڅ ډول باندې په دې دلالت نه کوي چې یو چا یو شی لوستی وي هغه تر هغه نه لوستی بیکار وي. دا خو یو حقیقت دی چې په دنیا کې شته. لا ادم تر دې دم
بالکل هغه لوستی، هغه مسلکی کسان، هغه متعهد کسان هم لوستی وی، هم مسلکی وی، هم متحد وی او هم پر خپل ژمنو پالیسی او پلان او برنامه باندې عمل وکړه، هغه کسان ډیر کامیاب کسان دی. ویته واقعاً یو مسلکی او متحد مسلمان موجود دی نظام ته پاره ویل. نو وخت د دوم د سوال اساسي برخه ته درازم، کچیرته موږ وغواړو چې اقتصادي ثبات پر داخل شي، دبليو ټی او سازمان عضویت تر لاسه کړو، د سارک سازمان غړیتوب تر لاسه کړو، د ریکا د غونډې تاودا تطبیق کړو، د سیمې د هیوادونو سره اقتصادي پراختیا پر مخ بوزو، یو سلسله اصلاحاتو ته واقعا شدید ضرورت احساسېږي. اوس هم افغانستان د 15 هیوادونو سره اقتصادي راکړې ورکړې لري، د خصوصي سکتور لا چاینا لا او د حکومت لا چاینا. نو دواړه بیا د افغانستان په اقتصادي اوضاع کې رغند رول لري. ګوري داخلي اصلاحات په ځبه ټول مسایل ته اشاره وکم او بیا په بهرني مسایل سره اړیکه. داخلي اصلاحات او تخصصات لمنځه لا، بیوروکراسي یا کاغذ پراني تر ډیره حده پورې راټیټه شوې ده. کارو اهل کار ته سپارل شوی، هغه افغانان چې د نظام دپاره من خلک وو، پاک خلک وو، متحد خلک وو او د افغانستان دپاره یې کوښښ کولی، هڅې کولې، هغه اوس هم د حکومت په دستګاه کې کار کوي، ښه امتیاز ورکوي، ښه یې نازوي او همدارنګه د قدر په سترګه.
تلار صاحب وبخښئ، دا تاسو چې کار اهل کار ته سپارل شوی ده، په دې برخه کې خو ډېر سوالونه بیا هم شته، یعنی په دې کې شک نشته چې کار د اهل کار موضوع دا وي چې فرضاً یو انجینر باید په د اوبو او انرژي په وزارت کې کار وکړي او یا یو متخصص باید د ټکنالوژي په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې خو مشکلات شته دي، یعنی په دې کې هم شک نشته.
بالکل مننه. زه بلش واضح درته وایم چې تاسو او ټول ګډونوال د بحث په دې موضوع باندې هدف زنی جوازه درته وایم چې بیا ځینې کسان ویلی و نه وای چې تلاش په کابل کې ناس د دیو ډرې یا دی و نظام پلوی کوي او په عدالت او په حقیقتونو باندې نه غږیږي. د تاسو برنامه او هغه څوک چې دا برنامه او ریاغه زورګونه لکونو کسانو ته ورسیږي او ورځي او دا بس به دوی تعقیبوي. یو تعداد حقیقتونه موږ وایو او دغه څخه باید سرګې پټې نه کړو. هدف دا غدا چې دی انرژي او دی اوبو وزیر باید انجینر وي، د ټکنالوژي او مخابراتو وزیر باید انجینر وي، مسله اس نور مسلکی برخونه باخي چې دی هغه باید مسلکی وي. خبري دا بسونه چې دی په دی لوړ سطح باندې دا د مدیریتي رم په اساس باندې دا سیاسي بسونه دي او خارج د رتبې دي. کار څوک کوي؟ کار یا رئیس کوي یا مدیر کوي او یا کمیسون کوي. دغه درې پوزیشنونه مسلکی دي، برابر دوی کولی سي، ډیزاین دوی کولی سي، محاسبه دوی کولی سي، پروپوزل دوی جوړولی سي، پلان دوی جوړولی سي، برنامه دوی جوړولی سي، مشرانو ته ورکوي، مشران ته هغه عمل کوي. زه فکر نه کوم چې په تیر حکومت کې کوم وزیر صاحب پلان ته ناست وي، میاستې میاستې په پلان باندې تیر کړی
وي. خیر، دلته د مقایسې خبره نه ده، بیا هم تلار صاحب د مقایسې خبره نه ده. یعنی که چېر تیر حکومت کې ستونزې وي، دا اوسنی واکمنو ته برات نشي ورکوله په هیڅ ډول.
دا در سره منم، یعنی دغه د مدیریت په مدیریتي یا په منیجمنت لحاظ باندې تاسو اوس چېړئ که چېرته موږ یو ولرو پیغه کې لسته بقی وي. اوله طبقه چې دا د سیاسي طبقه ده چې تسلیمون کده اصل مواد څوک تهیه کوي،
خو خیر
مواد یا کمیسون تهیه کوي او یا رئیس تهیه کوي او یا امیر تهیه مدیر.
بله،
دا کسان دي په خواني حکومت ستو وسم
پام دی برخه کې به
جوړوي.
بله، معنا نه
بر زرشتم لري او مشرانو ته
وړاندې کوي. په امدی برخه کې بله، په امدی برخه کې په سادات صاحب نظر واخلو. سادات صاحب تاسو څه وایست؟
د زینو برخه سره موافق یم، هغه دا چې یو څه اصلاحات او اقدامات شوي چې دا کافي نه دي. مونږ نه دی ویلي چې اصلاحات نه دی راغلي، اصلاحات راغلي او دا هم د همدغه تاسو زما او د بل او بل د وړاندیزونو او سالم نیوکه د وژنه راغلی. په دې باید اقرار وکړي هغه تدبر چې لازم ده، هغه تدبر او هغه تجربه نشته په نظام کې. کوای نو تر نن پورې به هم اساسي قانون خلاص وي، هم به تعلیمي نصاب خلاص وي، هم به مشروعیت د ولس نه حاصل شوی وي. ځکه دغه نیمګړتیاوی شتون لري چې د دې لامل شوی دی چې د هر یو بهر کې هم خلک د تخلاصيږي او تنقید کولای شي، یا د وړاندیز په بڼه باندې یا د اصلاح په بڼه باندې، او هم نړیواله ته په اصطلاح دا شکایتونه ورستر بلرزي او رسیږي. د په ځای چې کمی شي ستونزې زیاتېږي. دروازې خلاصې وي د مکتب وې تړلې، دروازې خلاصې وي د پانتون وې تړلې، مرمنه کار ته تلې کار لاس ونیول شو، متقاعدینو باندې معاش قطع شو. دا ظلم کله په افغانستان کې پخوا شوی و؟ په کوم جنگي شرایط کې آزاد متقاعد باندې دا شي؟ دا خپل لوګه فقر چا دا وسته په دغه شیان راغله. تر څنګه چې کوم مثبت کارونه شوي دا غي هم موږ تایید کوو، دا غي هم تمجید کوو. دا کنده هر نظام مسئول دی که تیر نظامونه نه دي کړی او غي غفلت کړی او غي خیانت کړی وي. لکن تاسو چې کولای شئ دا ستاسو فریضه ده، باید وکړئ. او دا د اسلامي لحاظ هم پر تاسو فرض ده، او د حقوقي لحاظ هم تاسو د ولس خدمتګاران هستی، او تاسو د دې مدعي هستی چې تاسو تر ټولو صادقان هستی. بنان په صداقت کې دا د شک فضا هم باید لري کې د ولس او د دولت حاکم ترمنځ، دا هم باید لري کې. دا باید هر یو وګړي ته په نظام کې ځای موجود وي. زه وینم چې استادان د پوهنتون ترکاري خرڅي په بازار کې، زه وینم چې شپږ سوه نه زیات استادان دې ته مجبور شول چې د ولګې نه د بل شي نه د ولګې نه په تیښته شوي دي، خپل د بچو دپاره په تیښته شوي چې بچي به سر نه وشته شول د تعلیم دپاره. په ولایتونو کې د صحت عامې د وزیر په خپله بیان کې اورو چې موږ پنځه کسه زنانه ډاکټر دی ولایت په سطح لرو،
دا تر ټولو غټې نیمګړتیاوې دي. بیا په یو هیواد کې دننه هر څه د لومړیتوبونو په اساس وي. بې له شکه چې دا کارونه ښه کارونه دي، لومړیتوبونو ته باید وړتیا ورکړل شي. دغه نیمګړتیاوې بالکل شتون لري. دی په دې باندې موږ باید هیڅوک ونه دګو او هیڅکله دا پرتله باید ونه کړو چې پرون نظام کې دغه نواقص وو او ضرور نه ده چې په نن نظام کې دا شی وي. نن نظام خو د دې مدعی دی چې زه تر ټولو صادق یم. نو باید هغه نیمګړتیاوې نه وي. تر خیته چې په تېر 45 کالو کې څکر شوي هغه ته به زمینه برابره نه شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
شهاب صاحب کتا ستراشم په دغه برخه کې چې مخکې تلاش صاحب وویل سي پورته پوستونه سیاسي دي او لاندې خلک شته او واقعا هم په وزارتخانه او په دغو ځایونو کې د پخواني مامورین ډیر پاتې دي، یو برخه تللې دي یو برخه یعنی کم هم ندی. آیا دا حل لار تاسو تشکری؟
یو ترخه تجربه متاسفانه دغه د سه پتیرو 45 کلونو کې هر ځل چې موږ نظام له لاس اور کړی دی لږه شرم هغه د نظام ټول مامورین او متخصصین او مسلکی کسان او غیر مسلکی کسان دا ټول له لاس اور کړی او له اینه تر زیته پورې د هر څه له صفر پیل شي. دا ځل هم توقع دا و چې دا سه باید په بشپړ ډول ونشي او سره له دې چې په ډیرو کوچنیو برخو کې پخوانی کسان پاتې دي، ولې په مجموع کې هر کله چې سیاسي اقتدار بدلیږي د هغې لپاره دغه هغه بستونه چې مافوقي رتبه دي یا سیاسي بستونه دي هغه خو په طبیعي لحاظ بدلیږي، ولې د خلکو پوښتنه دا ده چې نه ځینې مسلکي بستونه هم تغییر شوي دي او هغې ته غیر مسلکي کسان راغلي دي. زه د یو غټ پوست په بارک تاسو ته مثال درکوم چې مافوقي رتبه پوست دی. تاسو به د لوړو زده کړو د وزیر په توګه څومره اکاډمیک پوها باید ولرې چې د اکاډمیک چارې له اے نه تر زای ته پورې ټولې د وسنو معیارونو سره سم تاسو ته معلومي، د استادانو طرفه معیارونه درته معلومي، دغه گزارش یا دغه راپور چې تاسو له خپل کارمند څخه اخلي په دې باندې باید خوب پوهیږئ. سره دې چې دا بس سیاسي دی، یا د اوبو د انرژي وزارت فرض کړئ که یو انجینر ماته غلط راپور راکړي او زه وزیر یم هلته او زه پوه و نه لرم، نو دا غیر مسلکی توب نشو. زما خبره دا ده چې دغه مشکلات شته، ول زموږ لپاره اوس لومړیتوب بل شی دی. د افغانانو لپاره لومړیتوب دا دی چې اول موږ باید د خپل هیواد او د خپل خاورې ارضی تمامیت ته او ملي امنیت ته په ټینګ شکل باندې تضمین کړو او آینده ته هم تضمین پاتې شي. دغه ویر او اندېښنه باید له کوم افغان سره نه وي چې موږ خدای مکړه بیا افغانستان د یو بحران سره مخ کیږي. اول دا مسله باید یو طرفه شي. دغه نه وروسته بیا په کوچنیو لولونو کې ما مخکې یادونه وکړه چې په دې کې باید د خلکو نظریات شامل وي، په دې کې باید د متخصصینو هغه متخصصین چې افغانان دي. زه د ناټو د بل د بل وارد شوي متخصصین نه یادوم، هغه خلک یادوم چې په دې وطن یې زړه خوږیږي او د یوې او بلې ستونزې له امله یا په کور دننه پاتې دي یا بهر ته تللي دي یا وتلي دي. د هغوی نظریات هم باید پکې شامل دي، ځکه دا وطن د هغوی هم دی. یعنی که یو څوک نظر ورکوي یا د حکومت له منځه د دې معنا دا ده چې یو افغان هغه دی او بل چې بل نظر ورکوي مخالف یو افغان هغه دی.
شهاب صاحب مننه، تاسو مهمه موضوع یاده کړی ده. هر افغان په دغه وطن کې حق لري، هر افغان د دې وطن په جوړولو کې حق لري، هر افغان د دې وطن په برخه کې په یو نظر کې حق لري او دا باید شریک شي. وړاندې په دې برخه کې چې ما په مقدمه کې هم د خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې اجتماعي روابط څنګه وو په دغه کال کې، لایې خبرتیا وروسته د بحث دا برخه راخلوصې له اجتماعي پلوه تیر یو کال یعنی 2023 کال روابط د چارواکو او د خلکو څنګه وو؟
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ازادي سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنی روابطو په اړه بحث چې په د 2023 کال په ترڅ کې څرنګه وو. میلمانه مو دی سید ذاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. تلار سب لتاسو دا پښتنه وکم ما مخکې د خبرونې په پیل کې مقدمه کې د اشاره وکړه چې هر غونډه چې جوړی شي ډیر عادي غونډه وي، حتی فرضاً د اولمپیک یو غونډه، په دې کې هم یوازې طالبان برخه اخلي. فکر نه کوي په دې ډول باندې د ټولنې تقبل قشر منسوي کیش دا نور اقشار؟
بل بلې دا کې شک نشته، خو متاسفانه چې ګاونډیان هم خپل مستعمره بادار وایم او کوم خپل تحت العصر بادار وایم چې هغه امریکا ده یو اشاره ته انتظار ده. اما دا چې دومره ځان په دې مسایلو کې راغی، زه فکر کوم چې درې مسایل ته ډېر مهم دي بیا اسلامي مطلب رسټوت. یو دا د غزه، د فلسطین او د اسرائیل شخړه چې نړۍ او امریکا او اکثریت سازمانونه د ډېر سخت مصروفه کړي دي. دوه مسله د اوکراین او د روسیې ده چې نړۍ هلته ډېر سخت مصروفه کړي. او دریمه موضوع زه فکر کوم چې د عراق، لبنان، سوریه او ساوت افریقا دا موضوعات دي چې د امریکا څخه د مستمرې ټغر ورو ټولیږي دوی د خپلو غړیو سره. اوس دې به دې ته ګران پاتې دي چې دغه کومه برخه شړېدلې مدیریت کړي، در حال کې چې دوی هر هیواد ته ورغلي دي او په هغه هیواد کې ډېرې پراخې ستونزې او مشکلات راولاړ کړي دي.
تلار صاحب وبخشي، اصلي سوال خارجي روابط به پریږدو. ما دا ویل چې په کور دننه فرضاً طالبان یو غونډه جوړي. زه تاسو ته مثال درکم، کله چې هغه ورځ منځله چې امریکایي قواوې له افغانستانه وتلې دي، یوازې دوی په دې غونډه کې ناستو. که چیرته دې د جدې د شپږمې په باره کې یو غونډه وي، د ثور د اوومې په باره کې وي، یو بل ورځ وي، یو تاریخي ورځ وي، ولس په دې ډول نه پردای کیږي؟
ولس شیبر صاحب مبارک راځي، تاسو په هر کې دلې چې په زرګونه کسان راغلی وی او مختلف ولایتونو سیمو څخه دی په افغانستان کې. اما خبره د ډیپلوماټ او شاشدافیر او د سفیر او مثلا داسې نور چارواکي چې تاسو یادوي، زه فکر کوم چې یو سلسله تحریمات هم د امریکا د خوانه په دې کسانو باندې دي چې په ډیرو غټ شاندار غونډو کې ګډون وکوي چې قصدن کمرنګ معلومی شي او هغه روابط مخړ پړ معلوم شي. اما په ټیټه سویا باندې سفیران ماوین دي سفیران
نه. زما بیا هم تلاش سب، زما سوال مراد له سفیرانو نه نو، زما مراد له دې ده مثلا که د لوړو زده کړو د وزارت له لوري یو غونډه جوړی شي، د شیخ ندیم ګمان نه کوم چې نور ته برخه ورکړي چې تاسو هم پکې راشي، لیکن ځینې وزارتونه داسې چې صرف طالب ته اختصاص کړی دی او دا هولس او د دوی ترمنځ فاصله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې برته چې داسې موضوع بنې کثرنګ چې تفسیر دی غته کیږي. زه په خپل کابل کې هر غونډې ته چې و اړه ما ورکړلای سم، دعوت هم را کوي، ګډون هم کوي سم، نظر هم ورکولای سم او همدارنګ انتقاد هم کوي سم. خو هغه انتقاد چې سالم او د حقیقتونو سره مل وي. نو په دې اساس باندې د شیخ ندیم صاحب چې د تحصیلات علي وزیر ده په غونډو کې مثلا ما وینین یې موینان رئیسان د هر ولایت د پنځو رئیسان تاسو وګورئ چې د اکثره د ټول اقشارو دي، تاجکستان، ازبکستان، هزارستان، پښتونستان، کتوی چې نوم یې زبینوم درته.
نه نه ما نه نه تلار صاحب، په همدې برخه کې زه به د شهاب صاحب نظر واخلم. شهاب صاحب، د دنیا په د درېم نړۍ په هیوادو کې لکه افغانستان د دې لپاره چې دنیا سره تړل شوې ده، زه متاسفانه خبر نیم چې تاسو تخصص په څه کې دی. اول خدا پوښتنه کوم شاب صاحب، تاسو څه شی لوستي دی وبخښئ؟
ما ماسترۍ مې په نړیوالو اړیکو کې کړې او بل ماسترۍ مې اوس په پبلک منیجمنت اند ګورننس کې په پای ته رسیدو باندې یو ماسترۍ مې نړیوالو اړیکو.
اوس د همدغه د نړیوالو اړیکو په برخه کې تاسو ماسترۍ لري، دلته په دې بحث کې برخه را سره اخلي. ډیر آسان کار، کله چې په کابل کې چارواکي غواړي چې څنګه نړیوالو اړیکو وساتي، فرضاً د آنلاین تاسو په دې غونډه کې شریکه ولې شي، ساده صاحب شریکه ولې شي، نور دوستان شریکه ولې شي، په دې ډول به دا کوم کسان چې حتی له وطن د باندې هم دي داسې احساس پیدا کړي چې هلته په کابل کې چې څوک ناست دی هغه ولا زبط نه سم ما هم خپل غنی څنګه شاب صاحب کو ستاسو نظر واخله
دقیقا جناب شیبر صاحب د افغانانو ترمن زمدغه مسلې ته ضرورت ما مخ کې یو د یو څه یادونه وکړه چې متاسفانه موږ هغه ترخه تجربه دالرو چې هر ځل نظام تغییر شوی هغه پخوانیو خلکو ته چې زه په پخوانیو کې البته نه یم هیڅکله حکومتي دنده نه اجرا کړې او نه اجرا کوم دا ټول اګنور کړي دي زه وایم چې حتی هغه خلک چې اوس له افغانستانه بیرون دي اوی د افغانانو په توګه غونډو ته د بلل کېږي ټولنیز اړیکو نه د استفاده ورنه کېږي او دغه عام خلک د وطن د اتباعو په توګه باید په ډیر خلاص شکل سره هغو مسایلو ته لاسرسی ولري چې د دوی په سرنوشت ټاکلو کې مهم دي دا ډیر مهم بحث دی یو څوک چې د سرنوشت ټاکلو په مسله کې ځان صحیح وبولي هغه بیا د مالکیت احساس هم پیدا کوي هغه بیا د پریکړو دفاع کوي هغه بیا هر تصمیم چې ولو که غلط تصمیم هم وي هغه نیول کېږي هغه بیا دغه تصمیم دفاع ته چمتو وي نو زه وایم چې دغه مسله په ځینو حدودو کې د کورنیو چارو وزارت یادونه تاسو وکړئ کورنیو چارو وزیر همیشه هم دا خبره دای خپله کوي چې موږ باید خلکو ته سهم ورکو موږ باید خلکو غږ واورو خو دغه خبره ولې له یو بل خوانه نه پورته کیږي د خلکو پوښتنه هم دغه ده
بله
چې ځینې کسان د افرادو په توګه باندې د دغه مسایلو مخالف دي او هغوی غواړي چې همیشه
مننه شهاب صاحب مثلا دغه اوس د پښتنه بل ساده صاحب کې ستاسو نظر واخلم مثلا طالبان وایي چې په تعلیمي نصاب باندې کار کوي په افغانانو کې چې په اروپا او امریکا او په نورو نړۍ کې اوسي یو شمېر ډیر متخصص کسان لرو کې کابل ته نه ورغواړي چې مصارف کیشي آنلاین غونډې خور سره جوړولې شي کثرنګ سادات سره
تاسو خبره بالکل دقیقه ده پرمن شبر صاحب ناورندیز ما په خپل هم دوی ته کړی د ټلیفون په کرخه مې هم کړی ده هم د قطر دفتر مسولینو ته هم د ښاغلي حنفي صاحب د دفتر مسولینو ته چې د افغان سفیر په توګه په چین کې دي حتی د دغه مهاجرینو د راتګ په هکله ما ورته وویل چې که چېرته هلته داسې تجارب نه وي د تغیر مجرب متحد افغانان شتون لري چې نه په پخواني دولتونو کې پاتې شوي دي نه ککړ دي نه په فساد نه په بدنامۍ نه کوم ګوند غړي دي دې ملي آن لرونکي کسان دي یعنی ملي ګرایان دي په ټوله کې او د وطن ملي ګټه ورته لومړیتوب لري او مسلکي افراد دي بنا د دوی نظر اخستل ډیره ساده ده اوس نړۍ ټول ډیجیټل شوی ده د سکایپ له لارې د زوم له لارې د ټول دنیا سره سره رابطې تړلی شي او د پوهنتونونو سره خاص کړه نو نظریات اخستلو کې څه ګناه نه ده او بل دا چې همدغه د اساسي قانون په هغه مهم څو ځله دوی ته ټینګار وکړ چې که چېرته تاسو وایئ چې د الازت موزه شاده وخت قانون بنان د اصلاحات چې تاسو د شرع مطابق غواړئ دا دومره وخت ته ضرورت نه لري تاسو کې خپله دومره د دین عالمان شته دي او که نشته بیا په بخت کې د دین عالمان موږ تاسو لرو خو زر تر زره باید دا چټک دا کارونه باید وشي د دغه پلمه دوه نیم کاله نږدې درېیم کال ته داخلیږو نیمایي قشر د دې وطن مثلا په کور ساتل شوی دی د هېواد د اقتصادي لحاظه هم او د خپل د ټولنیز لحاظه هم ناامیدیانه سره مخامخ دی
مننه ساده
صاحب
مننه په ډیر وړه برخه ده د یوونی مخته ما د افغانستان د علوم اکاډمي له یو مشر سره خبرې کولې د پښتو تشریح قاموس اول ټکي چاپ کړی دی له اوله ترتیب پورې له الف ترتیب پورې بیا کله ما په شخصي ډول باندې لاغه مسول نه په دا پښتنه کوله چې تاسو په بهر کې افغانان را شغولې دي غوی معلومات نه لرل یعنی دا خبره چې فرزند په دې برخه کې لوري سره مرسته وکي مثلا دوه کسان چې دغه وسه ما ذهن ترازی ډاکټر ملکزی په جرمنی کې جرمنی پښتو جرمنی قاموس هم آنلاین تالیف ترتیب کړی دی او تدوین کړی دی او همې چاپی بڼه چاپ کړی دی او د جرمنی حکومت هم مډال ور کړی دی او ډیر لوی ډکشنری دی او ګرامر هم لیکلی دی ډاکټر وردک په فرانسې کې پښتو فرانسوي پښتو ډکشنری تالیف کړی دا کلونه دی دواړو مثلا دا دوه کسان زه یادوم په دې باندې کار کړی هم دا رقم پلسکونو نور افغانان دي خو علوم اکاډمي حاضر نه ده چې له دوی سره ارتباط تونسي او دا روابط ټینګ کړي تلار څه فکر نه کوي چې هغه افغانان چې په بهر کې دي پوی دي تعلیم یافته دي تکړه دي لوغو سره ارتباط به دغه وطن په پښو دروي او دا خلک به فکر وکړي چې واکمن چارواکي دوی غواړي دوی رټینه
شیبو ته مشکله ده چې تاسو سوال تر سم یو نیوه کلر اجازه راکوي
مهرباني
کله ده چې دا نیوه کمې شهاب صاحب بدونه لګیږي
نو خو هغه مخ کې چې تاسو ویل وای ک په ځای انتقاد وی پروا نه لري نو خو د دوی لپاره په ځای انتقاد خو به بد نه وي
ډیر علي زه د بحث ګډونوال او متخصص یو سړی ته وایم چې د لسانس او د ماستری ترڅنګ د هغه پوزیشن یا د هغه بس یا د هغه خدمت تجربه ولري نو لکه چې شاهاب صاحب معلومیږي تازه په ماستری باندې بوخده بدای دومره ماستری هم کوي حتی تجربه د مدیریت او منیجمنت نه لري هغه کسان چې تجربه و نه لري نه په حقوقي اړخ نه په تخنیکی اړخ او نه هم په مالی اړخ باندې د یو مسلې باندې پوهیږي او متاسفانه چې هغه څه چې تم کیږي په دې بحث کې نه به تاسو ترې واخلئ او نه به اوریدونکو ته
مخکې تر دې چې تاسو ما سوال ته ځواب راکړئ کنه تاسو خو د شهاب صاحب په باره کې دا معلومات نه لري چې دا تجربه لري کنه نو ولې دا حکم کوي
مخکې به سوال کوي آیا تاسو په دې مواردو کې څومره زده کړې کړي او څو کړي د ویل چې زده کړې مې تر دوه ماستری ریپابلیک اف منیجمنت کې کړې یو ماستری مې په نړیوالو اړیکو کې کړې او په چې حکومت کار نه دا کړی
شهاب صاحب البته په دې برخه کې یو بل شی هم ده مثلا کچیرته دا باس بیا بلی خواته ځي کچیرته د تجربه مسله راشي دا شیخ ندیم څه شل وستی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارې مخته وړي دا خو هیڅ ځواب ورته دی ته څوک نه لري لیکن کبرا شو بیرته غو سوال ته تلار صاحب مخکې چې مې پښتنه کوله بله نه نه دا مې مثال د مثال په حساب دا خبره کوله
نه هدف دلته دی هغه چا په بحث کې ګډون را سره کې او تحلیل کوي دا تحلیل کول کې باید ډیر قوي متخصص خلک وي متخصص معیارونه لري تجربه تحصیل او همدارنګ ژبي او مهارتونه شرط دی او
نو شهاب صاحب خوري روان خبر شهاب صاحب پلانډو تاسو خپل جواب ورته ورک
دغه مرګري د معلوماتو لپاره به صرف دومره وایم چې زه لاس کاله تجربه د کار هم لرم په ملي او نړیوالو بنسټونو کې په الجزیره بی بی سی او په دې رسنیو باندې اسما مرکه په یوټیوب باندې ډیره اسانه کتلای شي د افغانستان په ټولو محلي رسنیو په کابل کې تاسو اسما د کلونو کلونو مرکه کتلای شي او زه د استاد ته خروختیا غواړم چې دغه سر در قضاوتونه ونه کی ځکه دا خو د وطن خبره ده او د وطن د ګټو خبره ده د ژبو مسله یاد کړه ځل الحمدلله په پنځو ژبو د جرمنی ژبه په شمول باندې تاسو د ملګری صاحب د کتاب یادونه هم وکړه یعنی دا زه د ځان ته حق کینه وایم زه وایم چې کټول قضاوتونه د یو داسې چا له ادرس څخه هغه ځان ته د علم د کور سړی وایي
مانانا شاب صاحب مانانا مانانا تلاش صاحب اگر مخ کی سوال سی وسی باید په بهر کې لمیشت افغانانو استفاده وشي او که کابل ته ورغشتل ګرانوي آنلاین ډول باندې باید دغه رقم غونډه جوړی کی او افغانان فکر وکړي چې دوی هم د دې وطن په پرمختګ کې برخه اخیستل شي مسله
مو ملي ده او د وطن ده دې هر افغان د کور د ژوندۍ څخه حق لري نظر ورکړه د سالم صحه وړاندې مختلف ابعادو کې دي او حکومت ته ورسپاري دا د هر افغان او مسلمان دي او تسلیکي
نه تلار صاحب زما سوال د سوچ دي ته باید زمينه مساعده شي زمينه مساعده شي مثلا تاسو په پانتون کې یو باس باندې خبري کوي ولې لغو افغانانو نه استفاده نه کوي چې د دنیا په ډیرو مشهور پانتونونو کې استادان دي خو انلاین د سره یو ځک
شي بر صاحب زه د څو کانفرنسونو غټو کانفرنسونو شاهد يم چې په جرمني کې په امریکا کې په استرالیا کې په ایتالیا کې په سویډن کې په پاکستان کې په هند کې او په ایران کې د هغو متخصصینو متحدو افغانانو سره اړیکې نیول سوي د دوی نظر راغوښتای ده او په ایمیل کې هغه کومه موضوع چې دوی په ذهن کې و په دوه ملي ژبو دریو پښتو باندې
د افغانستان مسولینو او هغه کانفرنس چارواکو راغوشتي دي آی متحد کړی دي کدی نصاب برخه وی ک تخنیکی برخه وی ک اقتصادي برخه وی ک سیاسي برخه وی ک علمی برخه وی ک د ګرامر برخه وی او ک داس نور موارد وی آی ترتیب کړی دي او لا نور کار پر روان ده د جنامندې د کار
ما نه نه تلار صاحب او دا دا هڅه باید مننه دا هڅه باید زیات شي چې ټول افغانان د وطن په پرمختګ کې برخه واخلي. د خبرونې مو تقریبا یو ډېر ثانی لرو ساده سب ک په لاندو ستاسو یو نظر واخلم او بیا به خبرونه راغونډ کړم.
مهربانه سي ستاسو د دې وړاندیز سره نه یوازې چې موافق یم بلکې هر آن چې د وطن لپاره داسې یو غږ پورته شي موږ پخوا هم دا ثابته کړې ده او اوس بیا هم ثابته وو پراتن کې هم ان شاء الله د هرې برخې لپاره زه شخصا ورته په هر حالت کې چې نیمه شپه خندي حاضر یم چې دغه مسلکي افراد چې البته بیا وایم چې نه په پخوا کې ککړ شوي دي نه په سم ناولي شوي دي لکن وطن ته زوريږي متحد افغانان دي مسلکي افغانان دي دلته په پوهنتونونو کې استادان دي که ډاکټران دي زموږ په شان حساب مسلکي په دې نور برخو کې د دې ټول شتون شته د دې سره مشوره کول د افغانستان د راتلونکي مترقي افغانستان ضمانت کوي.
ډیره مننه سادات صاحب او تلار صاحب له تاسو هم منندوی يم شهاب صاحب کور مو ودان ستاسو هم چې بده خبرونه کې مو برخه واخص زحمت چې بر لته سو اجازه اخله.
جنازیل مزرات سوکرا کوي زه د شرابو میخانه کې مړیا مستر ګستا پوری رانج پی جنم زلی و نای نای مر سفی جنم خدای دی او سوک ورته مجبورا نکلی زه دغدم دنیا شپی جنم چی پستن سار سیر گریوان جوڑی جی زما یکین دی زما زان جوڑی جی راسی چی ٹول لاسو نیو کو سر بیری تب گران افغانستان جوڑی جی بدن میرا پوہی ہاو رنگ ونما پمو دم پاس جانان تا زنگ ونما چی ددوستر گو تھاب دین لیرما چیری شراب چیری ببنگ ونما ٹوٹی ٹوٹی زخمی زخمی شہیدی یو سوک ناستا پر بل زوانی شهیدی چی پیغلین جنای تر گوریو سیدا مومین خان دی ارمانی شهیدی مست ما بوبادا مست ما بوبادا خالی پوابرو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا ما د زلي لا دا شنګي د بنگړو مست ما بوبانا ژوند به بیا ستانه من واخله مات خو نا مرد تر هر چا وخته لکه یوسف پر زلی خاتو متی داسی او چاکرم بی گنا تو متی چنو میستا لخلی سن ولوی دو خود بنو زوم دار چا تو متی وسی و سر تا حلاو